د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر واخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو په اخیری ګړۍ کې هرکلی وایم. په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. دا زموږ خبری سات دی. تاسو په کې بیلابیل رپورټونه او مطبوعاتي کتنې اوریدلی شئ. خو تاسو معلومه ده چې موږ د هرې ګړۍ په سر کې تاسو خبرونه هم وړاندې کوو او د خبرونو اوریدو لپاره عبدالحی کاکړ ته ورځو.
سرټکی د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې نه کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به غوښتنې ډېر ژر ومنل شي. وروسته له هغه چې د زمبابوې فوج د دې هېواد د پلازمېنې حرارې کنټرول اخیستی، نن په زمبابوې کې د کړکېچ سطح لوړه ښودل شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې نه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد مشال ریډیو ته وویل چې په قربان په وژل شوو کې ملکي وګړي هم شامل دي. د وای له بده مرغه موږ په دې پیښه کې مرګ شوبل لرو. اووه تنه پولیس وژل شوي، اووه نور ټپیان دي او هم تر اوسه د دوو ولسي وګړو د وژل کېدو او درو نورو ولسي وګړو د ټپي کېدو رپورټ رسېدلی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په خبره ځانمرګې برید کوونکي وروسته له هغه له ځانه سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې په لبېجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتلو مخه د پولیس له لورو وپیژندل شو. رپورټونه وایي په دې هوټل کې د بلخ د والی عطا محمد نور په پلوي یو رسمي غونډه روانه وه. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان عباسي سره ولیدل. د جرګې یو غړي فرهاد علي مشال ډیو ټول دوی له وزیر اعظم وغوښتل چې اف سی آر دی ختم، فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه او د قومي مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوی پیسې دي ورکړل شي.
د وزیر اعظم صاحب زموږ طرف نه کوم کم ریسپانس رالی، نه بالکل په پازیټیو کې رالی کې ان شاء الله په دې باندې موږ اوس ورکو، موږ خپل کار کې جاری ساتو. ان شاء الله د 2018 نه مخکې مخکې کوم شپږ میاشتې زموږ سره پاتې دي. په شپږ میاشتو کې به دننه چې کوم دی دا مطالبات موږ تاسو منو.
د ځوانانو جرګه وایي دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه له د فوج د مشرانو او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سره ویني. پاکستان وایي تمر لري چې ډېر ژر به د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکاري سازمان سارک سرمشریزه په اسلام آباد کې جوړه سي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل اسلام آباد تیر کال هم غوښت چې د سارک غونډه وسي، خو د ده په وینا د هند د نه ګډون له وجې ونه سوه. دوی موږ د سارک له مرکزي دفتر سره په رابطه کې یو او تمه لرو چې د ټولو غړو هیوادونو په خوښه به سرمشریزه په اسلام آباد کې ډېر ژر وسي. پاکستان، افغانستان، هند، مالدیپ، نیپال، سریلنکا، بنگلادیش او بوټان د سارک غړي هیوادونه دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ټول هیواد کې د 1,10,000 داسې ښځې دي چې نمونه په ووټر لیسټونو کې نسته. دا خبره نن د انتخابي کمیشن مرستیالي مشر جنرال نګت صدیق وکړه. دی وایي چې د ټول په ټول ملک کې رجسټر شوي ووټونو کې نږدې 65% د سړیو او 44% د ښځو ووټونه دي. د دې په وینا دا فرق ځکه دی چې د دغو ښځو شناخت کارډونه نسته. انتخابي کمیشن وایي د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره ډېر زر د نادرا سره په ګډه د شنه کارډونو د جوړولو مهم پیلوي. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړپوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي بېګا شپه د اس اس پی محمد الیاس ګاډۍ د کوټې په نوي کلي کې پناه شوه. په دې برید کې د هغه ښځه زوی محمد عادل ایډوکیټ او یو ورور هم وژل شوی او نمسای ټپي شوی دی. وسلوالو په موټرسایکل سپاره او په تېښته کې بریالي شو. تېره اونۍ په کوټه کې د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال حامد شکیل او نور دوه چارواکي هم وژل شوي وو. تېر کې طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د برید ذمواري منلې ده. بلخوا په پولیسان کې وکیلانو د محمد عادل ایډوکیټ د وژنې پر ضد په ټوله صوبه کې نن کار بندیز کړی وو. د افغانستان اجرائی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی. د افغانستان د اجرائی ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله او میک ماستر د چهارشنبه په ورځ په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې د عملي کولو او هم په سیمه کې د سخت رزي په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قوله ویل شوی امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د پیاوړتیا په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي وايي ډاډه دی چې د ناتو د نوي کال میلادي کال په لیدو سره په افغانستان کې هغوم رځواکونه ولري چې اړتیا سته ورته. هینس سترونټلبرګ دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو مخکې له اسوسیټډ پرس سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل ناتو به په افغانستان کې هغوم رځواکونه ولري چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جان نیکولسن یې غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې د زمبابوې فوج د دې هېواد د پلازمېنې حراري کنټرول اخیستي، نن په زمبابوې کې د کړکیچ سطح لوړه سوې ده. د زمبابوې فوج پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټولو سوو کړیو پر وړاندې عملیات وبلل. په سیمه کې د رایټرز یوه خبریال دا پیښه وایي دا پیښه یوه کودتا ښکاري، خو زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده پوځي عملیات په کله د درنوي موګابي واکمني رسمن ختم کړي. موګابي له شاوخوا څلور لسیز راهیسې د زمبابوې مشري کوي. د دې هېواد پوځي مشرانو موګابي په خپل کور کې نظر بند کړی دی. دغه اقدام داسې مهال سوی چې د پوه سرتیری په ټوله پلازمینه کې ځای پر ځای سوی او د سرکاري ټلویزیون کنټرول یې اخیستی. د برتانیې ټلیګراف رسپانه رپورټر کوي د برتانیې حکومت غواړي په ایران کې بند د برتانیا ایران الاسر مستندوی کارکونکي راخوشي کړي، تیاری نیسي چې ایران ته د 400 میلیونه پاونډ ولېږي. برتانیا په 1998 لسیزه کې له ایران سره د وسلو د لاجمنې سودا په برخه کې د تهران پورولې ده. اوس یې قانوني لارښودنه غوښتي چې آیا دا پیسې ولېږي او کنه، خو سرچینې وایي برتانیا غواړي په داسې حال کې تهران زړه وګټي چې هڅه کوي زاغري راتلپ راخوشي کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د خبرونو اوس هم د کرنسي او موسم حال درته محمد عمران ورکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو ریال په 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ یو درهم په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او 19.60 روپۍ خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 310 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بن او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 21 درجه سینټی گریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 درجه سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. په دې غړي کې به بیل بیل ریپورټونه اوري د سر ریپورټونه مو دادي. په کابل کې 14 شبدا چې تازه حالې درته درکوو. امریکای پاکستان ته په مشروط ډول د ترهګرۍ سره مبارزه لپاره د پیسو ورکړه منظور کړې ده. یو څېړونکی وایي
د دې نورو پیسو ریلیز کولو شرط عمده کړی چې افغانستان کې د وضع بهتر شي د مذاکراتو په لاره.
د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. دوی هغه ته څه وویل؟ نن د برداشت یا زغم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې ډیر خلک ولې زغم نه لري، وجه څه دي؟
نفسیاتی حالات، خاندانونو حالات، کلی حالات، ملک حالات، بیروزګاری، غربت، دا ټول پکې خپل وجہ جوړې دي. شي
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. هله چې را سره ووس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان په سر ښار کابل کې تر یو ځانمرګي برید وروسته زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي او په نننۍ دې حمله کې ګڼ خلک هغه مهال ووژل شول چې د یو سیاستوال پلویان د هغه د سینې تر غونډې وروسته له یو هوټل راوتل. زموږ همکار په کابل کې نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب سلام شو کو اوریدونکو ته، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې مرګ ژوبل څومره شوې ده.
سلام وړاندې کوم. بلی، د کابل پولیس وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې چې نن له غرمې وروسته د کابل ښار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د لبجار یا د خیرخانی د لبجار په سیمه کې دغه حمله وشوه. په دې کې نه پولیس وژل شوی دی او دوه ملکی وګړي، او دغه راز وو پولیس زخمیان شوی دی او دوه ملکی وګړي هم زخمیان دي. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد دغه ارقام تاییدوي، خو په عین حال کې عیني شاهدان بیا وایي چې کېدای شي طرفات دې څخه هم زیات وي. البته باید ووایم چې دا انتحاري حمله وروسته د هغې وشوه چې د قصر نوین په نوم په یو هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور پلویانو هلته یوه غونډه نیولې وه. د هغه په پلوی باندې او کله چې دغه غونډه خلاصه شوه او خلک وتل، نو انتحار کوونکي غوښتل چې هوټل ته ننوځي او په دغه زحام او بیروبار کې هلته ځان ته انفجار ورکړي. ولې پولیسو پیژندلی دی او له پیژندو سره سم هغه ځان ته د هوټل په دروازه کې انفجار ورکړی او دغه تلفات رامنځته شوي دي. نو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چاره دی منلی، نه کومې ډلې او نه هم لکه مخکې غوندې چې یا طالبان او یا هم داعش. ولی وکتل شي چې بال دره به څوک مسؤلیت اخلي او که نه اخلي.
سامان ډیر زیاته مننه شفق صاحب تاسو چې له کابل مونږ سره رابطه وکړله او مونږ سره مو د کابل د نننۍ حمله معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو واردل چې د افغانستان په سرحد کابل کې یو ځانمرګ برید شوې ده او پولیسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یو بل رپورت ته به ورشو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې کار خوښي ښودلې چې د راتلونکي کال لپاره پاکستان سره د 70 کروڑ روپو د ورکړې منظوري شوه ده. دا منظوري د امریکای کانګرس ورکړي، خو دې سره امریکا ځینې شرطونه هم تړلې دي. یو شرط پکې دا ده چې آیا پاکستان پر اختیار هم د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کوي او کنه. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ هغه تورونه ردی چې افغان او امریکایي چارواکي پی لګي. رابع اکرم خان په دې حقله نور تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکای لخوا اسلام آباد ته د ائتلافي مرستې فند یا کولیشن سپورت فند په مد کې د 70 کروڑ ډالرو د ورکولو پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل د یو سوال په جواب کې وینا وه چې دا رقم د پخوانی کولیشن سپورت په مد کې نه، بلکې د امریکای د کال 2013 د دفاع اکټ تر لاندې پاکستان ته ورکړی کیږي.
د امریکای کانګرس د قومي دفاع بل ته حتمی شکل ورکولو پر وخت پاکستان لپاره د اتحادی سپورت فن په مد کې دا 70 کروڑ ډالرو منظوري ورکړي. دا رقم د مالي کال 2013 لپاره دی او د دې د پخوانیو د کولیشن سپورت فن د رقم سره تړاو نشته. پاکستان په فعال توګه امریکایانو سره په خبرو اترو کې مصروف دی چې څنګه د خپلو اختلافاتو او معاملو حل رو باسي. خبرې ترې تر ټولو غوره لار ده. نګورو بچي د مذاکراتو سره نتیجې مخې ته راځي.
د راپورونو تر مخه چې روانونه د امریکای کانګرس د قومي دفاع اتورایزیشن اکټ کال 2013 تر لاندې پاکستان ته د 70 کروڑ ډالرو منظوري افغانستان کې د امریکای د پوځي عملیاتو حمایت جاري ساتلو په شرط ورکړې ده. د 70 کروڑ ډالرو کې 15 کروڑ ډالر به د امریکای انتظامیه هغه وخت چاري کوي چې کله د امریکای د دفاع سیکرټري د دې خبرې پخلی وکړي چې پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو حقانی شبکې او لشکر طیبه پر ضد مناسبې کاروایانی جاري وساتي. د کارپوهانو په وینا چې امریکای د خصوصي فنډ د لارې پاکستان پوځي مدد لپاره 90 کروڑ ډالر مختص کړي وو چې پکې پاکستان ته 55 کروڑ ډالر ورکړی شوي، او روان کال د جولای په میاشت کې 15 کروڑ ډالر ورکول هغه وخت ودرول شو چې کله د پینټاګون مشر لاړه په پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کولو تور ولګول شو. د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال امتیاز ګل وای د 70 کروڑ ډالر رقم ورکولو سره امریکا پاکستان ته یو بل موقع ورکول غواړي. ولې چې امریکا دا فکر کوي که پاکستان ورسره مرسته وکړي نو کېدای شي افغانستان کې د امن لپاره سلار هوار شي. د سیاته وی
دا تعلقات ټول د ضرورت په بنیاد دي، او زما خیال چې لګړې رمدا باقی دا کوالیشن سپورت فند چې دي کم چې پاتې تیر کالو دا غي ټول د ریلیز کول دارومدار بم پدی وی چې آیا افغانستان کې پیشنهاد کیږي کنه، طالبان مذاکرات ته راضي کنه راضي. ولې چې دا د دې نورو پیسو ریلیز کولو شرط عمده کړی چې افغانستان کې د وضع بهتره شي، د مذاکراتو په لاره نو ټول ډیپندنس دی د دارومدار چې دی هغه په دې خبره ده.
د امریکای له خوا د ائتلافي مرستې فند د ودرولو په جواب کې پاکستان ویلی وو چې دا فند امداد نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته د اخراجاتو د ادایګي رقم دی. د امریکای له خوا وخت په وخت د حقانی شبکې په شمول د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده، خو د دې په جواب کې پاکستان ویلی چې د وسلوالو پر ضد یې بېله توپیره کاروایي کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شي. د استرالیا اقتصاد او امنیت څیړنې ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې 2018 کال کې ترهګرۍ ډیر ځپلې دي. په دې رپورت کې د ترهګرۍ لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټپالنه ښودل شوی. آیا پاکستان او افغانستان د امن لپاره په عملی توګه څه همکاري او مرسته د یو بل سره کول شي؟ په دې اړه دا رپورټ اورو. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومینټی د نومبر په 15 په خپل رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډېرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5 نمبر دی. لومړی هغه عراق ښودل شوی. د ترګرې پاړه په دې تازه رپورت کې راغلی چې په نړۍ کې داعش، طالبان، القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي. په دې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېری فعال دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امن راوستلو لپاره باید دغو ډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم، دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي، او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
تحریکی طالبان پاکستان یوه بله وسلواله ډله ده چې په دې سیمه کې فعاله ده، خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې پر ضد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ورکم کړ. افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغه سي کاروي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې پټنځایونه لري، خو اسلام آباد تل په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړي او وایي د سیمې امن ته ژمن دی. د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي که پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې دې د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان هم دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا چې هغې خپل منځ کې اختلافات، هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي، هغوی خو اصل کې یې دي چې افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده. البته دا چې په ساحو په کنټرول کې، چا په کنټرول کې، په دې جګړې پکې شته. دا ډېر تفصیل خبره ده او د سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې دا هم راغلی چې وسلواله ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې، او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې، خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګري په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کې خبر داده چې دهشتګردۍ ټاکنه دا سیاست واضح نه دی. پاکستان کې لا اوس هم د ښو او بدو دهشتګردو تفکیک کېږي، فرق کېږي. تر څو چې دا فرق موجود دی، نو شریکې جګړه څنګه امکان لري؟ او بیا پاکستان دا تور لګوي چې فرض کړه ټي ټي پي یا ځینې خلک هغې غاړې ته ناست دي، اخی بارہ کم پکوار رہا دوارہ حکومتوں میں کی یو فیصلہ ہوشی یو خبرہ یو اتفاق دے نظر موجود بھی
د آسٹریلیا اقتصاد او امنیت انسٹیٹیوٹ پر رپورٹ کے ویل شوی چې په 2018 کال کې تر هغه تر عراق روسته افغانستان ته تر ټولو ډیر مالی زیان اړولې ده. همداراز د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسلوال ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو د کمپاین په ترڅ کې د قبایلو ځوانانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. دا ځوانان وایي چې وزیر اعظم ورسره وعده وکړه چې قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات به عملي کوي او اف سی آر قانون به ختمیږي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټر.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدا کاته وکړه. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې ځوانانو زده کوونکو اویل چې دوی د پاکستان د ټولو لوړ پوړو سره لیدا کاته کړي او د سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته به دوی په دوه درې ورځو کې د پوز د مشرانو سره هم ویني. د دوی وینا و چې په دې ملاقاتونو کې دوی ته د فاټ اصلاحاتو کې خندان جوړونکي ښکار کیږي او دوی به دغه خلک رسنیو ته په ډاګه کوي. د دې جرګې یو غړي او الفاټا سټوډنټ فورم مشر فرحات علي د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
موږ دا غوښتنه مخه ته کېږي چې موږ د 2018 مخ کې دي په خیبر پښتونخوا کې د زم کې شو موږ د پی ان اف سی وار کې کم پیسې موږ تر د پاره راکړې شو دي هغه موږ ته په صحیح طریقه باندې ملاوي شي او موږ په اف سی آر کې کم قانون دی کم نه ټول خلک چې دي تنگ راغلي دي هغه مکمل ختم کړي شي. ولته کنستټیوشن اف پاکستان کوم چې په ټول پاکستان کې امپلیمنٹ شوی دی هغه کنستټیوشن دی په پارت اف اور ایکسټینشن شي ولته امپلیمنٹ شي. دا درې مین ډیمانډز چې هغه ورته موږ کې خول د وزیر اعظم سره زموږ د طرف
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا و چې په فاټا اصلاحاتو باندې عمل درآمد دی وی کمیټې په ځانتر کې شروع شوه دی او هیله ده چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې به د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټا وغځول شي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو هم دی لړکی بیلابیل نظرونه مخې ته راغلی. مشال ریډیو چې په دې صورتحال باندې په اسلام آباد کې د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پوښتل نو هغه وی چې وخت بدل شوی او اوس به حکومت خامخا قبایلو ته هغه حکومت ورکوي چې کوم په ټول پاکستان کې ورکړل شوی. ډاکټر اشرف علي زیاته کړه
چې سیاسي ګوندونه تاسو وګوره هغه ټول په یو پیج باندې دي کسه هم یو څو ګوندونه تاسې دي چې هغه نه واړي تر څو پورې به د دې عمل مخه نیول کیږي. ظاهر خبره ده چې په یو ټولنه کې ټول خلک چې دی هغه یو اړخ ته نه یې خلک چې دی د هغه مخالفي او څه خلک د هغه په فیور کې هغه خلک په دې اندازه باندې ته بے وقوف دا غین نور نشي جوړولې چې هغه ته دا وایي چې دا اصلاحات په ګټه نه دي. یو خو اویرنس ډیر زیات سیوا شوی دی په خلکو کې او بل هغه خلک چې هغه بهر وروتل دنیا یې اولی دا هغه د دې هر څه خبر دی هغه په دې پوه شو چې زما قانوني آئینی او دستوري حق زما څه دی. دا هغه د پاره کو تاسو ګوره مختلف فورمونو باندې د خلک आवाजونه اوشتي نو زه خو په دې نظر یم چې یو نه یو روز به دغه کار چې دی دا اصلاحات چې دی دا به عملي شي.
د فړې اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو ترڅنګ د ځینې قبایلي مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې هم جدا جدا نظرونه مخې ته راغلي. ځینې وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي او د دې عمل لپاره د ریفرندم وکړی شي او د ځینو دریض دی چې قبایل دې له خیبر پښتونخوا سره ورګټ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي په ځینو ځایونو کې د ښځو د شناختي کارډونو نه موجودیت له وجې د ښځینه رایو ورکوونکو شمیر ډیر کم دی. د دې کمیشن چارواکو په وینا یوه بله ستونزه دا ده چې په ځینو انتخاباتي حلقو کې د ښځینه رایو ورکوونکو ثبت یا اندراج کم شوی دی. د دوی په خبره کوښښ کوي چې د مدني ټولنو سره په شریک کار دا ستونزه حل کړي. زلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د الیکشن کمیشن ایڈیشنل ډایریکټر جنرل نگهت صدیق وایي چې د ټول ملک پر رجسٹر شوي ووټونو کې نږدې 55% د سړو او 40% د ښځو ووټونه دي. له دغه فرق د الیکشن کمیشن د حساب تر مخه 1,01,00,000 ښځې داسې دي چې لا هم ووټ یې نه دی رجسٹر شوی.
اور یہ وہ ڈفرنس ہے جو کہ دا فرق څه کوي چې د ښځو شناختی کارت نشته او ظاهره خبره ده چې شناختی کارت یې نه وي نو ووټ به یې هم نه وي رجسٹرډ. نادرا سره نن سبا موږ په دې اړه شریک کار کوو. په کومو سیمو کې چې د ښځو د ووټ د اندراج یا د شناختی کارډونو شریک کمه ده هغه موږ نادرا ته په ګوته کړی دي.
وہ ایریاز هم نه هایلایټ کرکې نادرا کې سره شیئر کیې.
په 2018 کال کې پاس شوی د ټاکنو د نوي قانون تر مخه لازمی دی چې د هر سیاسي ګوند له کاندیدانو به 15% ښځې کاندیدانی وي او په کم پولینګ سټیشن کې چې د ښځو کارولې شي ووټونه د ټولو اچولي ووټونو له 10% کم وي نو نتیجه به یې د منلو وړ نه وي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي چې په ټول ټاکنو کې د ښځو د پوره ونډې لپاره تر ټولو لومړی د ووټونو اندراج مهم دی. نوموړی وایي چې د ملک په 9 ضلعو کې د نومبر لپاره د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره مهم پیلوي او په دویمه برخه کې به باقی پاتو ضلعو ته دغه کمپاین غځوي.
هلته به مونږ دا سہولت ورکو ښځو ته چې مونږ به د سول سوسایټي مده تخلو او هغوی سره زمونږ اګریمنټ شوی دی سو پی هغوی به هغه ښځې چې کوم هر علاقه کې د نادرا این آر سی سینټر دی نو د ښځو راوستل چې کوم این آر سی سینټر دی دا به مفت شي. لکه دوی ته به ترانسپورټ ورکول دا سہولت ورکول چې دوی دین این آر سی سینټر ته راشي او دوی ته دا سہولت ورکړي ځکه چې هغوی سره دې پیسې هم نه وي. بل دا شناختی کارت چې کوم دی هغه د ښځو لپاره فری دی چې اول ځلې جوړي 1 روپۍ پې نه لګي.
د الیکشن کمیشن په وینا تیرو وختونو کې د پولینګ سټیشنو د لریوالي او د ګڼې ګوڼې شکایتونه ورته ترلاسه کېدل. خو د نوي قانون تر مخه د پولینګ سټیشنو ترمنځ فاصله به له 1 کیلومتر زیاته نه وي او په هر سټیشن کې به زیات نه زیات 1200 ووټونه وي چې ورسره به د ووټونو او په خاصه توګه د ښځینه ووټونو د کارولو شمیر زیات شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو راځي اوسم د غړی په دې برخه کې د فرهاد دریا یو سندره ور.
La 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 ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي په مشال ریډیو ډاٹ کام زمو خبرونه هم دا وستا سی اوریدل شي د فرهاد دریا په غو کې مو سندره اوریدل ل مشال ریډیو تاسو غنی ونی زی خبرونه هم اوریدل شي او دغه خبرونه پاړه ک تاسو څوړندیز لری نو هغه هم موږ ته کول شي او د وړاندیز د پاره تاسو د فیسبوک او د ټوټر د لارې هم راتلی شي که چېرته په ټوټر او تاسو په فیسبوک باندې نو هغه ته د مشال ریډیو پاڼې پیدا کړي او فالو یې کړي تعقیب یې کړي او موږ سره رابطه وکړي زموږ خبرونه هم لا غزه اوریدلی شي د خبرونو د لنډیز وخت په نیمې بجې شوې راځي ل عبدالحی کاکړی وره
د کابل امنیتی چارواکي وایي د دې ښار په څلورم امنیتی حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کابل د امنی کمانډاني وایي بصیر احمد مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 10 وګړي هم شامل دي او د پوینا او پولیس وژل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان باسي سره ولیدل او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر دې ختم، فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه او د قومي مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوې پیسې دې ورکړل شي. پاکستان وایي تمه لري چې د جنوبي ایشیا د سیمه ایزې همکاري سازمان سارک سرمشري زبر ډېر حضر په اسلام آباد کې اوسي. نن په اسلام آباد کې ونیچې خبرغونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پیان ډاکټر محمد فیصل دا خبره وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ټول هیواد کې 1 کروڑ او 19 لکه ښځې له ووټر لیسټونو څخه بهر دي. د الیکشن کمیشن په وینا د دې ښځو د ووټونو د اندراج لپاره به ډېر زر د نادرا سره په ګډه د شناخت کارډونو جوړولو کمپاین شروع کړي. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي په غاشپا د ایس ایس پی محمد الیاس ګاډي د پټې په نوې کلی کې پناه شوه. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره لیدلی او وروسته له هغه چې د زمبابوې فوج د دې هېواد د پلازمېنې حراري کنټرول اخیستي نن په زمبابوې کې د کړکیچنو د کړکیچ سطح لوړه شوې ده. او د برطانیې ټلیګراف ورځپاڼه وایي د برطانیې حکومت چې غواړي په ایران کې د بندي د برطانیې ایراني اصل مرستندوی کارکوونکي راخوشي کړي تیاری نیسي چې ایران ته 400 میلیونه پاونډ ولیږي.
عبدالحی کاکړ ته ستاسو خبرونو لنډیز وو. یو اوریدونکو اوس بال اسلام آباد زمو همکار رفت انجم تاسو د پاکستان د زینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وای
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د 10 کالو ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوجې بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکنه جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. اداریه وایي چې د پیکج اعلان کولو پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. ادارې زیاتوي چې د کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشحالۍ خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. اداري په وینا خدا قتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي خدا صرف د اعلان تر حده پاتې شي، د دې هیڅ فائدې تر ولس نه دي رسیدلې. اداري زیاتوي چې وزیر اعظم سکال په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړي، هیله ده چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. اداري خره کې وایي چې داسې قسمه پیکیجونو اعلان دی د ملک په نورو لر پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک کې یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سهولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکې ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشینز میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی، کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. ادارې وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسی، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکي زده کوونکي شامل دي. ادارې زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانانو زده کوونکو ګډون کړی وو. پاکستانی ډلی په دې نړیوال میله کې په دویم ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پیژنګلو کوي. دې مهي ته د رپورټر مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټر مهي په سیند کې پرېښو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د پاکستان لوی ښارونو نه علاوه د خیبر پښتونخوا وړوکي ښارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چانه هم کم نه دي. ادارې اخره کې وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله افزایي پکار ده او دوی داسې مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن افیئرز مجلې لیکلي هندوستان او جاپان د هند او آرام بحر په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوذ خلاف د ګډو ستراتیژیکو اندېښنو په لرلو یو ځای شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ایران او برطانیې ترمنځ د کړکېچونو سیاسي تعلقاتو په لړ کې د هغه نیول شوي ایراني ښځې کیس ته کتنه کړې چې له یوه برطانوي سره واده وکړو او غبرګ شهرت لري. د دوړو مقالو مهمه برخه درته ملیحه مرزا ده وایي.
فارن افیئرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بحر یو آزاد او خلاص سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورځپاڼه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یو وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتېدونکي نفوذ او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یو ځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټې یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجللې کې هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو، ښې حکومتداري او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ګټه رسوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برطانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلي پاتې شوي دي او یو وجه د تهران په کورنو چارو کې د برطانیې مداخلت دی. ورځپاڼه په مثال ورکولو لیکي چې د اولنی نړیوال جنگ پس که برطانیې رضا شاه پهلوي تر تخت رسولو کې مرسته وکړه، نو بلخوا یې په 1971 کې د غزوه محمد رضا شاه پهلوي دغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کال پس برطانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لری کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي نازنین زغری رټکلیف له هغو ایراني وګړو یو ده چې یو برطانوي سړی سره واده کړي او برطانوي شهریت یې حاصل کړي. خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني، نو ځکه نازنین یوازې ایراني ګڼي. خو بیا د برطانیې له قانون سره سم هغه د یو برطانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورځپاڼه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکی دی او لیکي دا واضحه ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د هغې په شان یو بل کیس د هله اسفندیاری دی چې یوه ایرانی نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې گرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د سخت دریځو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوس وه، ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څیړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د روان کال د اپریل په 4 تاریخ په شام کې په خان شیخون خارګوټی کې په یو کیمیاوي برید کې ګڼ خلک ووژل شول. په دې اړه د څېړنې لپاره یو نړیوال ټیم جوړ شو چې نن یې د تحقیقاتو موده ختمیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځینې غړي غواړي دا موده اوږده شي، خو روس یې مخالفه دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو بڼه یې اورو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نومبر په 14 تاریخ په شام کې د کیمیاوي موادو د حملې په اړه د روس او امریکا په وړاندیزونو رائے اچي. دا دواړه وړاندیزونه د یو بل سره په تضاد کې دي. ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې په شریکه د اپریل په میاشت کې شوي برید په اړه څېړنې کړې وې او ویلي وو چې د شام حکومت سیرین ګیس کارول دي. روس پر دې نتیجې خفګان خودلې و او رد کړې وې. د یادو تحقیقاتو موده د نومبر په 14 ختمیږي. امریکا غواړي دا څېړنې د یو کال لپاره اوږدې کړي، خو د ډیپلوماتانو په وینا کېدای شي روس دا وړاندیز رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ډیپلوماتانو د تحقیقاتو وړاندیزونو کې د روسي ملاتړ خپلولو لپاره بدلون هم کړی دی. روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه دی او د ویټو حق لري. ویټو قوت دی ته وایي چې یو غړی په ځان له ځان هم کولی شي د یو وړاندیز یا پروپوزل په ردولو سره د هغه مخه ونیسي. د واشنگتن په شان مسکو هم یو وړاندیز لري. دوی غواړي په شام کې د کیمیاوي حمله په اړه تحقیقات ودرېږي. د کارپوهانو په خبره دا وړاندیز هم د ردیدو سره مخ دی. روس په شام کې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو قوي اتحادي ملګری دی. مسکو لا وار د مخه د شام په اړه د امنیت شورا نه قراردادونه رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ویلي که د روس له وجې دا تحقیقات ودرېږي نو دا به د بشار الاسد او داعش بریا وي، ځکه چې د هغه په وینا دا دواړه د دې پیښې څېړنې نه غواړي. خو همدغلته د روس سفیر ویلي اوس مهال تحقیقات په داسې غلطه توګه روان دي چې تر ودرولو یې روان پاتې کېدل ډېر زیان رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري، او په دې خبري غړي کې راځي چې د دنیا غزل په غکی وسندرو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د درویش دورانی شعر مو د دنیا غزل په غکی اوریده. نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موخه خلکو ته د آرام اوسېدو او د یو بل سره له زغمه د کار اخیستو پیغام ورکول کیږي. په پاکستان کې هم په دې موقع ځینو ځایونو کې غونډې کیږي. دلته ارواپوهان یا د نفسیاتو ماهرین وای چې روان له تشدد ډک حالات، بیروزګاری، بی تعلیمی او خراب اقتصاد په خلکو کې د کم زغم وجه دي. په دې اړه د رفت انجم رپورټ اور.
د برداشت نړیوال ورځ د ملګری ملتونو هغه قرارداد تر لاندې منځلی شي چې کوم په 14 نومبر کال 1996 کې وړاندې شوی و. په پاکستان کې هم د سمودی راهسې په ټولنه کې د برداشت کموالي له وجې ډېرې پېښې کیږي. شبکې د مذهب په اړه عدم برداشت سره سره د ټولنې او کورنۍ ستونزې شاملې دي. د نفسیاتو د ډاکټرانو وینا ده چې په پاکستان کې د روان حالاتو او د معاشي بې انصافو له وجې خلک د پریشانو او خفګان ښکار شي او د دوی رجحان د تشدد اړخ ته لاړ شي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عمران وایي چې په پاکستان کې زیات دا رنګ پیښې په لرو پرتو سیمو کې راپیخیږي، چرته چې تعلیم او پوهې کمې دي.
دې مختلف وجوهات کېدای شي. نفسیاتي حالات، خاندانونو حالات، د کلی حالات، د ملک حالات، بیروزګاری، غربت، دا ټول پکې خپل وجه جوړې دي شي. یو بل وجه دام کېدای شي چې دلته چونکه قانون هم دسه زیات نه عمل درآمد نه کېږي، لږې د وجې مخلق برداشت کم وي او جنگونو طرف ته زیات رجحان وي.
بلخوا مذهبي سکالر او تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وای په ټولنه کې برداشت او د ورکولو لپاره به دینی علما او پوهانو ته خپل کردار ادا کول وي، نه چې عدم برداشت زیاتول. د نوموړي په وینا چې په تعلیمي نصاب کې د برداشت په اړه مواد په فوري توګه شاملول اوس د وخت ضرورت شوی دی.
د نوجوان طبقه کې باید چې موږ په نصاب کې داسې اسباق راولو، داسې کورسونه شامل کو چې هغه زمونږ د نوجوانانو تربیت کوي د یو بل د قبولیت لپاره، د یو بل د احترام لپاره، او زمونږ چې کوم ثقافتي ورثه ده یا موږ لپاره کوم مذهبي تعلیمات دي،
تیر سو کالو راہ سے پاکستان کے دا مذہب دا تعلیم دا کمی لوجی دا خزو پا اڑا او نور دا سے دا عدم برداشت پی خرامت شیوی دی چی لوجی یو شمیر کسان دا مرگ ترخلی رسی دلی دی چی پکی دا غیرت پا نوم وجینا دا مذہب سپکاوی تورونا پا زور دا مذہب بدلون او نور دا سے کیسونا شامل دی. روان کال دا مشال خان کیس دا ٹولو زنگڑے دے سوک چی دا مذہب دا سپکاوی پا تور وجلے شوی دے. کارپوہان وای چی دا پوہ و تعلیم ورکولو سر سر با حکومت با قانون هم سخت سره عمل درآمد کول وی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو په مومندو کې کاروباریان وایي د حکومت لخوا له افغانستانه پر راتلونکو لرګو بندیز لوجې د ډېر تاوان سره مخ دي. دا لرګي به اکثره د کونړ له ولایت څخه راتلل او د قبایلي سیمو له لارې څخه به لومړی خیبر پښتونخوا او بیا د پاکستان نورو سیمو ته لیږل کېدل. د قبایلي تجارانو په وینا د حکومت د دې بندیز سره ډېر خلک بیروزګاره شوي دي. شانواز ترکزی په اړه تفصیل لري.
وفاقی حکومت د فاټا پلار د افغانستان راتون کې لرګي خیبر پختونخوا ته پوړلو بندیز لګولې. دغه بندیز د افغانستان د لرګي او کاروبار ډیر اندېښمن کړي او وایي چې حکومت ته باید دا بندیز ونه لګوي ځکه چې د هغوی کاروبار ته ډیر تاوان رسی او بل دا چې د قبایلي سیمو د خرابو حالاتو له وجې ډیر ځپلې شوي هم دي، نو د دغه لرګي او اخستو توان هم نه لري. دوی وایي چې هغوی دغه لرګي چې د ودانی او فرنیچر لپاره کارول کیږي په قانوني لارو او په قانوني اسنادو راوړل. شیر محمد خان د محمد جنسی پلار د لرګي یو کاروبار دی او وای
دغه یو روزګارو د افغانستان سره او هغه کې عربونه روپۍ د نن نه تقریبا زمونږ پلارونو چې کوم سوداګانی کړي دي هغه ته اوس مونږ انتظار کوو چې حالات به ښه کیږي او بیا به مونږ د لرګي راوړو او دا به مارکیټ ته وړو او دا به خرڅو. لرګي زمونږ په بارډر باندې پروت دی، مونږ ته حکومت اجازه هم نه راکوي. نور لسګاډو اجازه د 2013 نه راسره دی او زه لرګي نشته دی، لارې راته بند دي د میټي او د شونکي او د ګورسل
شاهد حجی د شوقدر وسیدون کې د افغانستان لرګي راوړي. هغه وای چې د دې بندي سره په زورګونو کاروباریان متاثر شي ځکه چې د هغوی ډېری پیسې په دې کار کې بندې دي. لرګي په کونړ او نور سیمو کې پراته دي، ول یو خواته د خراب حالاتو له وجې لارې بندې دي او بل خو وفاقي حکومت د افغانستان لرګي فاټانا صوبې ته پوړلو بندیز هم ولګاوه.
افغان ټیمبر پالیسی چې دا د افغانستان نه کم لرګي راوړي پاکستان ته، د دې لپاره ګورنمنت نن نه تقریبا نور لشن کالا مخی او پالیسی جوړ کړل چې دا د قبایل د پاره لکه خاغل تلرګي والی دي خو به راوړل په قچرو خان باندې تاغي لګل اسکول د پاره یو پالیسی جوړ کړو ټول ټاکسونه باندې اخولو دا به مخکته اورل شي. نو دې په افغان پالیسی
لدی ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
دهشتګردۍ زمونږ په دې سیمه کې د غټ غټ پرابلمز دي، چې هغه یو د تعلیم نشواله او بل د روزګار. چې د دې اډر موږ مکمل مخالفت کوو او موږ دا غواړو چې دا روزګار دوباره بحال شي او د دې نه ځان اوچت کړی شي چې د خلکو روزګار نه خرابېږي او د خلک بې کوره کېږي نه او د بل چا د دهشتګرد په لاس باندې نه.
د کاروباریانو په وینا چې له افغانستان نه راوړون کې لرګي هغوی نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پنجاب، کراچۍ او د نورو ښارونو کاروباریانو ته هم ورکوي، نو حکومت دې باید دغه پابندي ختمه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، اوس هم تاسو ته یوه مرکه درورو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ماحولیتي بدلون سټینډنګ کمیټې غړی عبدالقهار ودان وایي چې په د پاکستان حکومت د چاپیریال د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیر څه ځکه نشي کولای چې د دې جوګه نه دی. دغه پهنا پاکستان به هله د دې کار جوګه شي چې پرمختللې نړۍ په دې برخه کې ورسره مالی مرستې وکړي. احمد شاه اعظمی له ښاغلي ودان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې په پاکستان کې د چاپیریال په اوسني حالت او حکومتي ګامونو له هغه څخه پوښتنه کړې.
موږ څوم نمبر هغه ملکي چې موږ د دې ماحول ته ډېر سخت متاثر شوی پر موږ باندې کې حالات چینجیږي او دغه بارانونه ځنډیږي، بارونه یکدم کیږي، مطلب دا کلایمیټ چینج روان دي. دې سره موږ متاثر یو په ګرد دنیا کې اوم ملک موږ او دې کې چې دا ماحول چا خراب کړی دی دا جیسیس د کارخانو د دې د لارې سره تخکیږي. موږ پر یو سل تو اویا لیست باندې، یعنی یو سل تو اویا ملک زموږ د مخې دي دا ماحول خراب کړی دی. موږ یو سل تو اویا بعد په ګرد دنیا کې یوازنۍ داسې کیس دی چې موږ سره دنیا چې کوم غټ ملکونه دي هغه د دې جیسیس لپاره دی اخراج کی یا خرابی پیشی د دې لپاره هغه فنډ چې ریکوایر دی پکار دی چې دی دا ماحول خراب کړی د دې لپاره کوم فنډ چې دی هغه ملک کې کار وکړي چې هغه متاثر دی هغه فنډ هغه نه دی شور شوی. خو بلته هم موږ چې کتاب فنډ راټیګلې دي دا وخت مرکزی حکومت سل عرب روپی د دې لپاره په پلان کې شي.
سودان سبل زما پښتنه ده د پاکستان د حکومت چې څه په واسه کې دی لکه تر ټولو یو غټه واجه د ماحول یا د هوا د ککړتیا د ګاډیانو صداغه دود وتل دي چې د ګاډیانو پر وخت پنځه چیکینګ نه کیږي. نو د دې د مخنیوي لپاره آیا تاسو داسې میکانیزم لري یا څه سپارښتنه مو کړې دي چې د ګاډو پر وخت چیکینګ وسی یا ګاډي چې هغه ډیر دود اخراجي هغه بند شي؟
موږ چې کینی ګاډیان راځي دا د بل ځای څخه د لوس کال د پنځه لوس کال زړې ګاډیان موږ زړه ګاډي څار څو ریپیر کې هغه دغه چې هغه زړه ګاډي هغه دود کوي ماحول په خرابوي. موږ چې هغه اواز نه لرو چې موږ نوې ګاډي واخلو. دویمه خبره دا ده چې دلته کوم ګاډیان راځي دا هغه د پاره کوم قوانین دي. موږ ګرد نظام سیستم هم روز دي، مطلب هغه شی باندې چک اند بیلنس نظام کم دي. څونه موږ کومولای شو په کار کې هغه موږ کم خو هغه د اوسه په موږ په کار کې کامیاب شوی نه دي. بل دا دی چې موږ ته کوم تیل راځي چې تر څو موږ دا کوم تیل نه بدل کړي نو هغه ظاهر خبره چې اکیل په بیا ګرانی سمې وی تیل اخی صفا تیل اخی نو هغه به ګرانی نو هغه ګرانی دوه د فاره هم زموږ ملکی عوام ته دی هغه دې جوګه نه دی چې دا دا پرکی چې دې لپاره باید بینه نه پانی دنیا دې لپاره سبسډي ورکي چې دا کټ وټ کنټری چې د تخکیږي دې سبسډي ورکي.
ودان سازما ورستی پښتنه ده چې د پاکستان حکومت چې څه په واسه دی هغه وخت مخکې هم دی یو پلان جوړ کړی وي دا پلان او چې دی پر ولسی ځایونو باندې د سګریټ سکول بندي پرغه بندیز لګی. نو د سګریټ میوه وجه یادی چې د هوا ککړی او د خلکو ته د سالنډي مرز راچی نو پر ولسی مقامات باندې ولسی ځایونو باندې د سګریټ باندې بندیز لګول پاره تاسو روسه څه کړی دی څه کولای شي کنه
ټول پبلک زایو چې دې دا سګریټ باندې مثلا په ګاډیان کې باندې په مشران کې باندې په جهاز کې باندې
او دا طرز پبلک ځایو چې دنیا کې باندې دا طرز دلته هم پر دې باندې قسم پابندي ده. بیا د سګریټو د جوړېدو کمپنیانو دپاره مثال قانون سازي وسوله چې هغه دوه چې زیاته کوي او هغه معیار یې کمزور وي د هغې دپاره ریګولیټي جوړه سول چې هغه ته دا ریګولیټ کوي چې ورور هغه سګریټونه باندې د مطلب یو دا بیا اشتیار به راځي چې پر هغه کې مختلف غاړو بیماري او فلانه عکسونه پر واچوي او د خلکو سزیات دغه کې بیا ټیویان او استخبارات او ریډیوګانو په دې ته اشتیارات موږ دغه کنسوایي دا سګریټ کم سے کم خلک وسی یو دې لپاره مختلف کوچني کوچني پروګرامونه ورته په دا اسکولو په کالجو په یونیورسيانو کې زیاته کار موږ په دې کې کړی دا ویلس پروګرامونه موږ چې شول
نو نو تاسو دا کوم سپارښتنه کړې دي دا عملي سوي دي دا شان کنه دي عملي سوي تاسو کوم سپارښتنه کړې دي
تقریبا 50% باندې دا نه یې 70% چې زوس خو مخه حقیقت او هر قانون چې د پاکستان کې دی په دې کې رولز اپلاو د قانون حکمرانی شی کمزور دی غونی سرکار لري غونی کمزور دی تر ټولو کنټینټ کې اکیل کمزور دی خو بل ته هم پر دې باندې عمل درآمد پر یو حد پورې سوي دی خو لکه دا دی څو سیو بل ته ګرځي دنیا را کولې هغه دنیا کې هغه دا کیسه د دنیا ته پرنیو شي د دنیا نه عذاب اخته کړي دا په پکالې کې هغه دا احساس پندونه زیاد کی خدای لا کوچ په خپل راکی پروجیکټ جوړ چې موږ ځنګلات کا چا سی او موږ او به چې په څه ډیر مې سی او موږ چشمه او کاریزونه ته شروع چې موږ خپل ژوند به شروع
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه اخیری شیبو تر ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز لعبد الحی ککړ خبر
د کابل امنیتي چارواکي وايي د دې شهر په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې د وژل شو شمیر یو لسته رسیدلی دی او لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت کمانډاني ویان بصیر مجاهد مشال خډېډي ټول په وژل شو کې ولسی وګړي هم شته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خبره ځانمرګ بریدونکي وروسته له هغه ځان سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې په لبې جرسمه کې د قصیر نوین په نوم هوټل ته له ننوتلو دمخه د پولیسو له لوري وپېژندل شول. وجل شو کې نه پولیسان دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټرا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به غوښتنې ضرور منل شي. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاید خاقان عباسي سره لیدل وکړل او غوښتنه یې وکړه چې افسیال دي ختم، فاټرا دي په خیبر پښتونخوا ګډه او د قومي مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوې پیسې دي ورکړل شي. پاکستان وايي تمل لري چې د جنوبي ایشیا د سیمه ییز همکاري سازمان سارک سرمشري زبا ډېر خزر په اسلام آباد کې اوسي. نن په اسلام آباد کې خو نیتی خبري غونډه ته ونه پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پن ډاکټر محمد فیصل ول اسلام آباد تیر کال هم غوښت د سارک غونډه په اسلام آباد کې اوسي خو د پونا د هند نه غونډه ونه شوه. د پاکستان الیکشن کمیشن وايي په ټول هیواد کې یو کروڑ او 1,00,000 ښځې له ووټر لیستونو څخه بهر دي. د الیکشن کمیشن په وینا د دې ښځو د حکومت د اجرا لپاره ډېر ځل د نادرا سره په ګډو د شناخت کارډونو جوړولو کمپاین پیلوي. دا خبره د انتخابي کمیشن مرستیال مشر نګت صدیک نن مشالې ته وکړه. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړ چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. پولیس وايي د ګاشپا د اس اس پي محمد الیاس ګاډي د کوټې په نوي کلي کې په نشه شو. په برید کې د هغه ښځه زوی محمد عادل ټیکټ او یو ورور هم وژل شوی او مسایې ټکې شوې دي. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د اجرایي ریاست څخه خبر په یو خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله مکسټر د چاشمې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د عملي کولو او هم په سیمه کې د سخت ریزي په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. د ناټو عموما منشي وايي ډاډه دی چې د ناټو به د نوي میلادي کال په تېرېدو سره په افغانستان کې هم ځواکونه ولري چې اړتیا شته. ینس ټلور دا څرګندونې د چاشمې په ورځ له ایسوسیټو پرس خبري اژانس سره کړې دي. نو سلاغه چې د زمبابوي فوج د هیواد پلازمین حراري کنټرول واخیستن په زمبابوي کې د کړکیچ سطح لوړه شودل سوي. د زمبابوي په پوځ پروند د اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاو خارا ټوڅو کړي په وړاندې عملیات وبلل. د برتانیې ټلګراف رسپانه رپورټر کوي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې د بندي د برتانیې ایراني الاصل مرسندوی کارکونکو راخوچ کړي تیاری نیسي چې ایران ته 300 میلیون پاونډه ولېږي.
اوریدونکو اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نه ست خبرونه پات رسیږي. زه بشیر گواخ در سره د مشال ریډیو د ټول ټیم په استازیتوب مخه کوم. خوشاله اوسئ او کوم دې څه په پاتې شوی ډیو ریډیو اوریدئ.